په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړي او د اساسي بشري حقوقو خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا برخه د سات په خبرونو پیلو. د ازادي اروپا ازادي رادیو مشر جیمی فلای وای په افغانستان کې باندې د رادیو مینوالو ته له هر ممکن لارې خبرونه ورسوي. ښاغلی فلای د غسرګندونی د طالبانو د هغې اقدام په خبرګون کې کړی چې په افغانستان کې د ازادي رادیو پښتو او دری ویب پانو ته لاسرسی بند کړی دی. جیمی فلای ویلي کله چې طالبانو د ازادي رادیو اف ام او منځنۍ څپې بند کړې نو دوی په ځواب کې خپلې خبرونې څلور ساعته کړې. د ازادي رادیو د فعالیت یو عمده هدف په هغو سیمو کې د بیان ازادي ته کار کول دي چې خلک له دغې ازادۍ څخه محروم وي. اوس ازادي رادیو په افغانستان کې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو 19:21 او 15 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ 1290 څپو خپرونې کوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي هغه شل محصلان چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي وو افغانستان ته ستانه شوي دي. د وزارت پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان ته ستانه شوو محصلانو ژمنه کړې چې په هر حالت کې د هیواد دفاع لپاره چمتو دي. د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې په تېرو څو میاشتو کې په لسګونو نور پوځي محصلان هم افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د پوځ په لیکو کې ځای پر ځای کړي دي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي وو چې طالبانو پخوانی پوځي او شمیر غړي وژلې شکنجه کړی او یا تری تم کړی دی. یو شمیر پخوانیو پوځیانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې په بد اقتصادي او امنیتي وضعیت کې ژوند کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د ترکیې په استانبول او انقره ښارونو کې د افغانستان په اړه د ترکیې له چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. هغه پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې د ولسمشر له لوړ پوړي سلاکار ال نور چواک او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیا څانګې له مشر اوګوژان ارتغرول سره یې کتلي دي. هغه زیاته کړې چې له دغو ترکي چارواکو سره یې د وسولهیز افغانستان په تړاو د دوی د ګډو هڅو او هیلو په تړاو خبرې کړي. داسې افغانستان چې د په باور بشري حقونه پکې تامین وي او نور هیوادونو ته ګواښ متوجه نه کړي. نیکلاسن په ترکیه کې له یو شمیر افغان میرمنو په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین او یو شمیر نورو څیرو سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 650 ماشومان بېلابېلو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلی دي. د سری میاشتې ټولنې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت دا ټولنه پرې کوي. افغاني سری میاشتې ویلي چې د سېشنبې په ورځې د الحیات او باسط روغتونونو ته اووه نور د سوري زړه پر ناروغۍ اخته ماشومان ورپېژندل. د افغانستان میاشتې ټولنې ویان عرفان الله شرف زوی تیرونی ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونونو کې 104 اتیا ماشومان چې زړونه سوري وو تداوي شوي دي. د هغه په خبره د 2000 میلادي کال رئیس تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 10000 ماشومانو د سوريو زړونو درملنه شوې او 10000 نور ماشومان ثبت کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. په سوریا او ترکیه کې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمیر له 15000 تنو واوښت. د جرمني ډی پی خبري آژانس د ترکیې د رسنیو په حواله ویلي چې په ترکیه کې د مړینو شمیر لږ تر لږه 2301 تنو ته رسېدلی. په سوریه کې د مړینو شمیر 2612 تنه ښودل شوی دی. دا په دواړو زلزله ځپلو هیوادونو کې د مړینو وروستۍ شمیرې نه دي ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه پورې ډېر خلک د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي. د تیرې دوشنبه د ورځې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی په ترکیه او سوریه کې په سلګونو ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون چهارشنبه له خپلو لویدیز متحدینو په کلکه وغوښتل چې د روسي ځواکونو په وړاندې جګړه کې ورته جنگي جت الوتکې ورکړي. هغه دغه غوښتنه پرون له بریتانیا او فرانسې څخه د کتنې په ترڅ کې مطرح کړه. زلنسکي د بریتانیا پارلمان ته په تاریخي وینا کې وویل زه تاسو او نړۍ ته په خورا ساده ټکو خواست کوم چې د اوکراین لپاره جنگي الوتکې د ازادۍ لپاره وزرونه ورکړئ. هغه زیاته کړه موږ پوهیو چې ازادي به بریالۍ کیږي او موږ په دې هم پوهیو چې روسیه به یې بایلي. د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک وروسته په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې له اوکرين سره د پوزي مرستو په برخه کې هیڅ شی د میز لسر څخه بهر ندی او زیاته کړ چې د اوکرين لپاره جنگي الوتکې خبرو اترو یو برخه ده. د اوکرين ولسمشر پروند ورځ نه وخت فرانسې ته لاړ چې د هیواد له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز سره په ګډه ماخامنۍ کې ګډون وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي ویدا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه دونیزو خبرونه ته ځانګړې شوی د خزل لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خطر دی مخکې بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې به د موسکو د تیرې ورځې د افغانستان په اړه شوی غونډې موضوع ته مخه کړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمنو بلاوی ویل چې موسکو بل کابل سره اړیکو ته دوام ورکړي. پوتین دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په موسکو کې د یو شمېر هیوادونو له جګپوړو امنیتي چارواکو سره په کتنه کې وکړي او ویل چې په افغانستان کې وضعیت ډیر ستونزمن دی خو موږ هم د حل لارې د موندلو لپاره هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین زیاته کړه موږ په کابل کې د افغانستان له واکمنانو سره چې اشاره یې طالبانو ته و اړیکه ټینګه کړې او موږ پوهیږو چې د سترو اقتصادي پروژو د ترسره کولو پلانونه شته چې کولی شي اقتصادي ثبات رامنځته کړي. په دې اړه د پوتین د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کومې سترې پروژې دي او موسکو پکې څومره ونډه لري. خو دې ته په پام چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو او ګازو اتکا کمه کړې او نږدې ده چې هغه بیخي له منځه لاړه شي، روسیې د افغانستان په ګډون د سیمې او د نړۍ نورې برخې ته د خپلو ګازو او تیلو د صادرولو هڅې تیزې کړې دي. د افغانستان په اړه د موسکو فرمات دغه غونډه پرون چهارشنبه په موسکو کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو او د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون ترسره شوه. د روسیې ولسمشر پوتین د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ته په خبرو کې وویل چې دا مهمه وه چې د دوی خبرې واوري ځکه دوی په مسلکي توګه د افغانستان په مسایلو کې ښکېل دي. پوتین زیاته کړه د دې په باور د امنیتي مسولینو د غونډې ترسره کول مهم ځکه و چې د ګډ کار په ځینو مهمو برخو کې د امکان تر حده معلومات او پلانونه سره شریک او هغه هم غږی شي. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونو ته اشاره وکړه او ویل په خواشنۍ سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت ښه شوی نه دی. د دې په خبره د القاعده په ګډون نړیوالې ترهګرۍ ډلې په دې هیواد کې خپل فعالیتونه زیاتوي او خپلې وړتیاوې پیاوړې کوي. پوتین هم دارنګ په افغانستان کې روان بشري وضعیت دی اندېښنې وړو بالا او زیاته کړه چې وضعیت په دې هیواد کې ورستر بلې مخ په خرابېدو دی. نوموړي له افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په اړه وویل چې له دې هیواد د مخدره موادو ان قاچاق مخ په زیاتېدو دی او په خواشنۍ سره د کوکنارو کار هم پکې په زیاتېدو دی. پوتین وویل تر هغه ځایه چې دی خبر دی د نړۍ په بازارونو کې 80% اپین د افغانستان دی. د ترهګرۍ په د ترهګرۍ د ګواښونو تر څنګ د افغانستان د لوري د مخدره موادو د قاچاق د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادونو یوه بل ستره اندېښنه ده چې په کراتو یې څرګنده کړې ده. د موسکو فرمات پنځمه او دویمه پرله پسې غونډه پرون د په موسکو کې د طالبانو د حکومت د استازي له حضور پرته ترسره شوه. د افغانستان په اړه د موسکو دغه ډول غونډې په 2018 کال پیل شوې دي. په پرونی غونډه کې د افغانستان پر امنیتي او بشري وضعیت خبري وشوې. دا چې ولې موسکو د افغانستان په اړه دو غونډو کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړې په دې اړه مو د یو سیاسي چارو د شننونکي نظر هم اخیستی. خو په لومړی به په دې اړه د اسدالله لودین راپور واورو.
د موسکو فارمټ او سلام مشورو پنځمه غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د افغانستان پر امنیتي او روان بشري وضعیت خبري وکړي. غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې جوړه شوې و د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی و. که څه هم د چهارشنبه ورځ تر ناوخته پورې د غونډې اعلامیه ازادي راډیو تر لاسه نکړه خو غونډه کې د یو شمېر ګډونوالو خبرې رسنیو ته راوتلې دي. د هندي رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د مسکو فارمټ غونډې ته ویلي هیواد به هیڅکله هم د افغانستان خلک یوازې پرې نه کړي. ښاغلی دوال افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي اجید دوال که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو زیاته کړې ده چې هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان له خاورې نورو ځایونو ته ترهګري او سختدریزي ولېږدوي. د تسنیم آژانس په ګډون د ایران بېلابېلو رسنیو د مسکو فارمټ په غونډه کې د ایران د ملي امنیت د سلاحکار علي شمخاني خبرې خپرې کړې دي. شمخانی د افغانستان د اوسنی وضعیت د ملامتۍ ګوته امریکا ته نیولې او تورې لګولې چې امریکا هڅه کوي یو ځل بیا افغانستان د ترهګرۍ د ودې په ځای بدل کړي. روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې تاجکستان او ازبکستان چې له افغانستان سره ګډه پوله لري افغانستان کې د ترهګرو ډلو له موجودیته اندېښنه لري. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې د تیر کال په اوړي کې داعش ته منصوبو وسلوالو د افغانستان له خاورې پر ازبکستان او تاجکستان توغندیز بریدونه وکړل. طالبانو له دغو بریدونو څو ورځې وروسته وویل چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یې هغه ډله وسلوال نیولي چې دغو توغندیزو بریدونو کې یې لاس درلود. د مسکو فارمټ پنځمه غونډه کې هم په ظاهره د همدې اندېښنو او حللارو په اړه خبرې او سلامشورې شوې دي. د مسکو فارمټ په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پایله ترسره کړې دي. د دغه فارمټ درېیمې غونډې ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوي وو، خو څلورمه او پنځمه غونډه یې د طالبانو د استازي له حضور پرته ترسره شوه. که څه هم مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو هره هغه غونډه چې د افغانستان په اړه خبرې پکې کیږي د دوی حضور پکې مهم دی. د چارو یو شمېر کتونکي وایي تر هغو چې طالبان خپلې ځینې تګلارې نرمې او په کور دننه د مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه ونه کړي نړیوالو غونډو کې به له ګډونه محرومیږي.
په همدې موضوع کې تمکیږو. اسدالله لودین له لیکوال او د چارو له شنونکي فاروق فردا سره چې ډیر وخت په روسیه کې ژوند کړی مرکه کړی او په پیل کې ترې پوښتلی چې ولې طالبان د موسکو فارمات دې غونډې ته نه وربل شوي.
موسکو نه یوازې فارماتونه جوړ کړل، بلکې د روسیې استازی کابلوف څو وارې افغانستان ته سفرونه هم وکړل، خو د روسیې د مفسرینو په قول کابلوف په دې سفرونو کې خالی لاس بیرته راوګرځېدل. روسیه غواړي چې طالب د داعش او حزب التحریر سره میدانی جګړه کې ښکیل کړي او په څو تاریخ اوختي غلو دانو یې وغولوي، خو طالبان ورنه د 2014 کال او 2014 کال را په دې خوا د وعدو تر سره کول غواړي چې د اوس لپاره د روسیې ته دا خبره ناممکنه ده. که دا توافقونه د طالب او د روسیې ترمنځ د کابلوف په سفرونو کې ترسره شوی وای، روسیه به بلاشک طالبانو ته بلنه ورکړی وای په دې فارماتونو کې. خو د روسیې او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دوام لري، ولیدل شي چې نتایج سکیږي.
فرداس محترم، طالبان ډیره هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره او د نړۍ له هیوادونو سره تعامل وکړي ترڅو حکومت په رسمیت وپیژندل شي، اما دغه ډول غونډو ته د طالبانو نه وربلل طالبانو ته څه پیغامونه ورکوي؟
روسیه تاسو خبر یاست چې د غنی په وخت کې هم فارماتونه جوړ کړل، هغه وخت طالبان رابلل او د غنی له حکومت نه یې څوک نه رابلل. اوس طالبان نه رابولي، نور خلک رابولي. دا څو عامل لري. یو غواړي چې روسیه غواړي چې اور تازه وساتي، خو دومره چې خپل لاس یې پکې ونسوځي، یعنی نړیوال په ځان ونه خندوي. دویم، په عین وخت کې چې روسیه په اوکراین کې درپچاړ شوی دی، نه غواړي چې د افغانستان له خوا نه هم لنګټی وخوري. دا به ورته ډیره زیانمنه تمامه شي. له بله طرفه روسیه په افغانستان کې لاس خالی شو، په دې معنی چې هغه وعدې چې کرزي او یو شمېر مجاهدینو له خوا روسیې ته ورکړ شوی وو هغه واقعیتونه خطر. کرزی او عبدالله هم دومره وکړ چې دوی خپل ځانونه وساتي او د روسیې نور کادرونه چې د غنی د دولت لپاره د الټرناتیو په توګه روزلي وو یا غوښتل وی روزي، هغه نور هیوادونو ته وتښتېدل او دومره مختورانه هم وو چې حتی ونه شو کړی روسیې ته لاړ شي. نه یوازې دا غونډه، بلکې د سو سفارتونو وتل هم د طالبانو لپاره ښه غوښتنه ول دی.
نو ستاسو په باور طالبان بل اخر څه وکړي چې د حکومت د یو نیم کال شاوخوا تیریږي، دوی څه وکړي چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي لږ تر لږه د سیمې د هیوادونو لخوا؟
طالبانو په خپل لاس شرایط دومره پیچلي کړي دي چې اوس په اسانۍ سره دوی ته هم مشکله ده، ستونزمنه ده چې له دې څخه راووزي. د نړیوالو د پیژندلو بنیاد داخلي مشروعیت جوړوي، او طالبان باید د داخلي مشروعیت د لاسته راوړلو لپاره هغه مسایل ته توجه وکړي چې د افغانستان خلک غواړي. د افغانستان خلک یا د افغانستان خلکو ته ضرورت دی. خلک اوس په لږه کې ده، په بیکارۍ کې ده، فساد ورځ په ورځ زیاتیږي. د ښوونځیو مسله خو بیخي حاده مسئله ده، دې خبرې ته باید ډیره توجه وشي، او تر هغې پورې چې د داخلي مشروعیت ترلاسه نشي زه فکر نه کوم چې نړیوال دې خبرې ته حاضر وي چې دې مسلې ته حاضر وي چې طالبان همداسې په رسمیت وپیژني. دې کار لپاره طالبان باید ځانونه وسنډي.
له لیکوال او د چارو له شنونکي فاروق فردا سره د افغانستان په اړه د موسکو فارمارټ د پرونی غونډې د اهمیت په اړه مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
او مخکې له دې چې دو اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې موضوع ته مخه کوو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، په ترکیه او سوریه کې د دوشنبې د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمېر له 15,000 تنو اوښتی دی. په ترکیه کې دغې ویجاړونکې زلزلې دغه راز په دې هېواد کې میشتو یو شمېر افغانانو ته هم ډېر زیانونه اړولي دي. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د زلزلې سلو تنو افغانانو ته مرګ ژوبله اړولي، خو په ترکیه کې یو شمېر میشت افغان کډوال بیا د مړینو شمېر لوړ ښیي.
اکثرا خانه ها ویران شده بود و کسایی که فامیلایی که در اونجا زندگی میکرد زیر خانه ها مانده بود و هیچ کسی هنوز از طرف شهرداری یا از طرف قزلا یا از طرف بخش عاجل کسی هنوز اونجا نرسیده بود، نیامده بود.
برهان الدین ازون یو افغان کډوال څخه دی چې د ترکیه د هایتای ولایت په اواکان په سیمه کې ژوند کوي. زلزلې د افغانانو کورونه وران کړي دي، وای چې هوا ډیره سړه ده او ټوله شپه له کور بهر پاتې دی، او اوس یې خپل کورنۍ انقره ته انتقال کړي. خو په خبرې ځینو افغانو کورنۍ ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
زموږ له لاسه چې څه کار کېده و مکړ، خو د ځینو کورنیو عزیزان یې د کورنۍ غړي لا هم د انبار لاندې دي. موږ خپل د کورنۍ څلور غړي د همدغو انبارو له لاندې وویستل.
نوموړی زیاتوي چې د واورې د ورښت او د انټرنیټ د بندېدو له امله له زیانمن شوي خلکو سره اړیکه ټینګول ستونزمن شوی، خو په اواکان سیمه کې د یو سلو شل افغانانو د مړه کېدو خبر کوي. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دغه زلزله کې یوازې د سلو افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره تاییدوي. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ یا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل:
بلې، په تاسوب سره باید ووایم چې تر دې مهاله چې موږ راپورونه ترلاسه کړي دي، په ترکیه کې د زلزلو له امله تقریبا شاوخوا سل تنه افغانان شهیدان سوي او زخمیان سوي دي، او په همدې کچه باندې د افغانانو کورنۍ تخریب سوي دي. لا هم دغه ارقام دقیق نه دي، او وخت په وخت ممکن تغییر وکړي. زموږ ډیپلوماتیکي استازولۍ چې هلته موجود دي هغوی لګیا دي او دا دغه ارقام په دقیق کولو بوختې چې هر کله ارقام دقیق سو تاسو او ټول رسنیو سره به شریکو.
په ورته وخت کې د ترکیه د هایتای په سیمه کې یو بل افغان چې ترکیه کې کډوال دی وای په دې پیښه کې ټول مسیان مړ شول او زوی هم ټپي حالات کې دی. وای خلک هم د مرستې کوونکو ځواکونو تر څنګ د قربانیانو د ژغورنې په موخه کار کوي، خو ټول خلک لالهاند او پریشان دي. نوموړی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل:
دولت او زموږ وطنوال د مرسته لپاره راغلل. دولت په یوازې توګه ټولو ته رسیدګی نشي کولای. ډیر خلک د انبارونو لاندې دي. زموږ د منطقې ډیری خلک مړاو یا ټپي دي.
په ترکیه کې د افغانستان سفارت بیا پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د زلزلې له امله د وژل شوی افغانانو کره شمیر نه دی معلوم، خو دوی ورته د مرستې رسولو لپاره همغږي کوي. ورته وخت کې په ترکیه کې د ځینو افغانو محصلانو هم زلزلې ځپلو ته د مرستې رسولو په موخه د زلزلې سیمو ته تللي دي. د ترکیه ولسمشر رجب اردوغان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی تر څو زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو بهیر چټک شي. د دوشنبه په ورځ د 8.8 درجه په کچه زوراورې زلزلې د ترکیه او سوریې څو ښارونه ولړزول چې په زرګونه کسان پکې مړه شول. ترکی چارواکي وایي په دغه هیواد کې تر 8500 څخه هم ډیر کسان مړه شوي او په سوریا کې ویل شوي چې له 2600 زیات کسان مړه شوي دي.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی لکه مې ورځ څخه چې په نا دولتي موسسو کې په سی برخه کې د خزو پر کار بندیز لګیدلې دی. کلیواله میرمنې لکه مستونځو سره مخ دي.
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نشته اوس په خزو باندې هغه حالت راغلی چې ورس تر بلې بتریسته بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلی او باندو تتلې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن ام دموځو چېړو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د ګرځنده سی ټیم د خځینا کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړه له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. درمن اوتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نا دولتي ادارو کې خځینا کارکونکو له کار څخه منع کړی چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بشمیر ستونزو سره مخ کړی دي. یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې اوس په صحیح ګرځند ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلای وایي.
خوښ دلته د صحیح ټیمونو راتلو نو واقعاً د مو د پاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس په کې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحیح خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو. ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو، لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څه وخت واکسین وکړي. دا خپل مشکل به مو دغه ښځې سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لاړخه موږ ته ښې مشورې راکولې، که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د موږ ماشومان سي په سوی تغذیه اخته وو، هغو ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سیډیر ماشومان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی، او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي، چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور داسې روغتیایي مرکزونه ولري ډېر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتو سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کوم مشکلات وو، کوم ستونزې وې، هغې ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغې ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول، امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به هم خپل دارو شیان ورکول. یعنی تر یو اندازه ښه وو، ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینهو ته. نو تر ډېره دمه مشکل حل وو، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې، هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتې سیمو ته بچتل، زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونو روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه کارونو کې مصروف وي، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غویر څومره وو چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید و، ډېر ګټه به یې رسوله هرې ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې، ښځینه ډاکټرانو، ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې دغه د خوراکي موادو نور برخه کې، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نه شي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینې خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو، ډېر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دی خوا د دولتي موسساتو کارکونکو ښځینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نه شي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسېدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه وو میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه وو نه بولي ډاکترانو ته، ځکه یې د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر لاس او ګریوان، او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره په مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ماته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډیره یوه د هغه خبره ده، یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه نفس تقریبا ذاتي له خولې میسته تیږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو او هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼا راځي، بتري شته بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تېرو شلو کلونو کې له هغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي، خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خو لوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې ولا را دغه ده چې اکثره کورو کې حتماً خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري، د افغانستان خلک خو پیچې نو نه توانېږي چې د غږ جي کې یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جي کې هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوای د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي.
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. به مخاطر است که
مخکی لدی چی و میرمن ماشوم نره ای تراولی ها غرطک و تیچ باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لما انززی او خپل هم لگرن و سهی ستونز سرمخیگی. مونگ بده میرمنو تا پو هوای ورکو خو لبادا مرغا چه دی طالبان حکومت زمونگ پو کار بنده چه دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز و لگاو سر لده پده ورسته شو لکا کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هره برخه که معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې اما په هوای ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا په هوای نه لري. دوی خپلو ماشومانو ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکې شي. زه له دوو نو را په دیخوا په ګرځنده صحیح ټیمونه کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی. لهم دیواجه باید خبری وکری،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
در مورا پهنتون در طب در پنجی محصل عقل مایار چهیله در افغانستان خلکو تا پسی برخک مرسته و وی دا چه در طالبان حکومت در خزو لخوا خزو تا پکار بندی بندیز لگه ولی دی حقا هم بیا پسی برخک در دیل پار دیر دی ناومیده خبره ده. لاغل مایار سرمی هم مرکه کردی نمواری پا پایل که پسی برخک در خزو در کار پا بندیز خبری که بی
خوشینه سرال که سنگه چه تاس پیجریان که په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د ده په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به یې مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلانینګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپله بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت ته توجه کوي، او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفت چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غو څخه یو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د خو زایبل څوک نشي نیوي لکه نشي کوي موږ د خو په ځای سړی راولو چې د خو د خدمات روند کی لکه د موږ د افغاني ټولنه د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅ کله هم دی وی خز کارمند دی زای سړی نشي نیوي بخصوص کله چې هغه خدمات د خو له خوا خوځ د پاره ووسی دي نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغه خزی وظیفه مخته یوسی لکه دا افغاني ټولنه خپل اجازه نه ورکوي نو هغه خدمات چې کور په کور به د خو ته وړاندې کیدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي
که دا وضعیت همداسې پاتې سوي مېرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي نو مېرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي نو کم د سیدا ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي د دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریکی او دایته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه د یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې خزه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د مایندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامې تر مېسته کی
تاسو هم میرمنو ته هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود لمخې دوی نس کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی مېرمنو ته څه وینا لرې تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي
هغه مېرمنې د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅکي څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
د طالبان حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسي
د اسلامي امارت نه مهیله ده د کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي عادلانه تصمیم ونیسي ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو په بخش کې ده اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده تر هغه پورې موږ یو با علمه او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علمه او پوهه میرمنه ونه لرو هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي صحت ولري نو جامعه خپله پیشرفت کوي نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي د افغانستان نسلونه په مشکلات کې اچوي شي
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نکړي در
گرانو دوستانو په خبرونه کې روخانش با چې د افغانستان ګانش میر خلک په دولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د خځینه کارکونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د خځینه سی کارکونکو له افغان میرمنو سره ډیر مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 44 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تربیه ښې چارې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
اساسی او بشری حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسی حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاکله خبرې کوو. لمک سره میلمه د مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولی. اصولی صاحب، د واده یا ازدواج پاکله راتوغه کیږي، بیا په حقوقي اړخ هم معلومات سره شریک کړئ.
ازدواج عبارت د هغه عقد څخه ده چې د ښځې او نر معاشرت د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځولای وي. چې د دوه کورنۍ تشکیل څخه ورسته روحي ارامتیا، انساني کرامت، روحي ارامتیا، همدارنګه اجتماعي ارامتیا متحقق کیږي. دوه انسانانو د ژوند د ارامتیا سبب ګرځي چې په اسلامي شریعت کې او همدارنګه په نړیوالو قوانینو او همدارنګه په داخلي قوانینو کې په دوه باندې غټ بحث شوی دی او د هغو په اهمیت باندې زیات دلایل او مواد شتون لري چې په دې برخه کې خپله الله جل جلاله فرمایلی دی چې هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی دا نر دپاره ښځه لباس ته او د ښځې دپاره نر یو لباس ګڼل کیږي. همدارنګه نبی علیه السلام په یوه حدیث شریف کې فرمایلی دي چې د الله جل جلاله په نیز باندې هیڅ داسې بنیاد او اساس یعنی بهترین نشته لکه ازدواج. ازدواج یو له ډیرو بهترینو او اساسي حقوقو د انسان ګڼلی دی چې همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د ازدواج د حق برخه کې چې 3 ماده لري په هغو کې هم وړاندوینه شوې ده چې شخص کولای شي چې د هر څوک چې زړی وي هلته واده وکړو، ازدواج وکړو. هیڅوک د یوه نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نه شي ګرځېدلی. که چیرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته، دي مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون 1555 کال کې کوم نافذ شوی دی، او که خپل په لومړی برخه کې د ازدواج برخه کې پراخ او معلومات شتون لري، یعنی چې زیات برخه یې نیولې ده. د ازدواج برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا پرې اچول شوې ده. همدارنګه موږ چیرته موږ وګورو د انسان د فکري او رواني روحیې لپاره او د اولادونو د ښه روزنې لپاره ازدواج ډېر مهم او اساسي بشري حقوق څخه ګڼل کیږي. که چیرته یو نفر ازدواج وکړي او ښه په انتخاب ازدواج باندې وکړي، دا په ژوند کې آرامه کیږي او ژوند یې په آرامۍ سره پر مخ باندې ځي او د ژوند د پرمختګ سبب ګرځي. بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لویږي، اجتماع غټیږي، په سالم ډول باندې خلک پرمختګ کو، یعنی مثبت خواته سوکیږي.
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی؟
که ووایو چې دی ولادت سیندی پر علمانو پهانو دارنګرو مشناسانو قانون پهانو مختلف وختونه پیش بینی کړي مختلف وختونه باندې بوکاس کړای دی چې د هودونو په قوانینو کې پارک لري بعض هودونو کې یو سین ټوکل شو دی بعض هودونو کې بل سین ټوکل شو دی مثلا بعض هودونو کې تلاش کول د چلکې دی پروتوکول شو دی او شل کول دی حلق دی پروتوکول شو دی همدارنګ شپونس کول هم ټوکل شو دی او تلاش کول دوی وش کول همدارنګ څلور وش کول سین ټوکل شي دی یعنی دا د هودونو کې د دوی خپل سیستم دی لیواجی پارک لري او همدارنګ د ایرونشنوسان چې دغه بیخي به متفاوت نظر لري چې تقریبا د چلکې دی پورې سین او تیوشت کول خو درای دی شغله مختلف دلایل پیش بینی کوي چې په دې برخه کې دوی شکول دی حالت دی پورې خو دلای دی د مختلف دلایل د دې پورې هم وی چې په دوه وخت انسان چې دی یعنی مغزی او رام تیولری تجربه کاری په ژوند کې د مشکلات سره نه مخ کیږي نو نور هم ډیر مختلف دلایل په دې برخه کې وړاندې کوي په کول کې کوی چې د وړ دی پورې بهترین سن شتون لري او خواله بهترین وخت شته دی چې هغه وخت چې دی د ژوندورتیو چې کله هغه ژوندورتیو انسان په ځان کې پیدا کونه بیا هغه وخت دې وایي چې باید بیا واده وکړو چېغه یو چې د اقتصادي ثبات ته چې کله یو نفر اقتصادي ثبات ولري نو بیا هغه ژوند یې په ښه شکل باندې په مخ ځي او په ښه شکل باندې یعنی ژوند کولای شي نو همدارنګه د مسؤلیت پذیری احساس دی کله چې شخص مسؤلیت پذیری په ځان کې پیدا کړي او همدارنګه بلوغ دی او فکری آمادگی دی کله چې دغه څلور شاون په انسان کې موجود شي یعنی دغه بیا وخت دی ازدواج دی او ازدواج کولای شي بیا ژوند یې هم په ډیر ښه شکل باندې په مخ بولای شي
په افغاني ټولنه کې هلک او انجلۍ ته دا وخت ورکول کیږي چې انتخاب وکړي
په افغاني ټولنه کې خو هلک او انجلۍ ته د انتخاب یعنی چې دی واده وکړي واده انتخاب حق په اکثره وختونه کې نه ورکول کیږي یعنی په ډیر کم شکل باندې په افغانستان کې هلک او انجلۍ کولای شي چې انتخاب وکړي خو په اکثر حالاتو کې په دوی د هلک او انجلۍ لپاره په اجباري ډول باندې ودونه کیږي او هغه مور او پلار انتخاب یا د نور خلک انتخاب باندې دوی واده کیږي چې دغه مشکل په افغانستان کې شته البته د افغانستان کې د اروپی و انانې په اساس باندې دا حق د الکم جلی ته نه ورکول کیږي چې دوی انتخاب وکړي بلکې په اجباري ډول باندې دوی واده کیږي
د تاسو په نظر ولې افغان انجونو ته دا حق نه ورکول کیږي چې دوی هم د ژوند ملګری وټاکي
متاسفانه او بوایو چې په افغاني ټولنو کې یو بعد انانه ور پښتون لري چې دې په اساس باندې انجونې نشي کولای چې د ځان لپاره انتخاب وکړي او د ځان لپاره د ژوند ملګری هغه وټاکي چې دا مختلف علتونه لري چې ماته یو لومړی علت چې ښکاري هغه دوی د اسلام څخه یعنی ښه پوره معلومات په دې برخه کې نه درلودل او بل د انسان د ژوند په ماهیت باندې نه پوهېدل یې دو درک یعنی ما په نظر نه لري خپل اولادو یا د خپل لور ژوند درک چې د ژوند په آینده کې څنګه کې یا د شخص چې موږ ورته انتخاب کړی دی دوی سره به څنګه تیری د دې په اساس باندې دوی نجونو ته حق نه ورکوي همدارنګه دغه بد عنانه ګروپونه شتون لري چې دا هم یو لوی خنډ دی نجونو د انتخاب د حق لپاره در حالی که چې په اسلامي شریعت کې د جانبین رضایت د نکاح لپاره شرط ایښودل شوی دی چې جانبین باید رضایت ولري ځکه دا نکاح چې دی دا یو عقد دی یعنی ازدواج یو عقد دی لکه مخکې چې موږ تعریف کړو نو د دوی رضایت هم ضرور او شرط دی
که چیرې کورنۍ له اولادونو دا حق واخلي بیا کومې ستونزې را پیدا کېدلی شي
ګورې طبعا کله چې واده د طرفینو په رضایت باندې ترسره نشي او دوی په اجباري ډول سره واده وکړي یا په اجباري ډول سره نکاح وکړي نو طبعا دا په بعض وختونو کې زیات مشکلات رامنځته کیږي مشکلات در رامنځته کیږي که په بعض وختونو کې دا د نر یا ښځه خوښه نه وي د ښځې یا نر نه وي خوښه دا په اکثره وختونو کې دغه د نر او ښځې ترمنځ چې کومه اصول او شرطونه شتون لري او د ژوند کوم کردار چې دی کوم ادبي کردار چې دی کوم انساني اصولي ژوند چې دی دا اکثره به د مشکلات سره مخ کیږي موږ بعض موضوعات ته مخکې هم یادونه وکړله په افغاني ټولنه کې بیا بعض وخت کې چې د کورنۍ ترمنځ جنجالونه جنگونه جدل و مستکیږي هغه بعض خلک وو چې د دوی په لور باندې ظلم کو بعض ویي چې دا یاد د ګورچ مکړی د موږ مطابقت او پیروي نه کو د خپل خوند عزت او برونه ساتي یا خپل خوند باندې پام نه کو یا خوند څخه ته متوجی کینه یا زوراول یو مختلف مشکلات هغه د برو مستکی په کور کې چې د پخسر حالات کې د دوه کور د بو کورانه تر مو باندې یو غټ مشکل او جنجال را مستکیږي غټ مشکل چې کورانه په جنجال کې سره چی وی تا و چې بیا افغاني ټولنه په معمولا بیا ستونزې را مستکی په ټولنه کې او د کورانه په تشویشونه کې کیږي او تشویشونه را مستکیږي نو دا په طبعا غټ مشکلات او غټ تشویشونه ته سره لري د موضوع
معمولا دا چې کیږي چې لامدې واجی یا ټول عمر په کور کې جنجال وي هم دا دوه کسان بل اخر سره بیلیږي دا بیا په افغاني ټولنه کې کوم ستونزې زیږوي
نو کورانه چې خپل ودونه څخه دا اخلي او دوی ته په اکثر حالات کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی انتخاب وکړي ځان پر د ژوند ملګری وټوکی نو طبعا کله چې دوی ګډ ژوند سره پیلوي دوی به د مشکلات سره خامخا کیږي ځکه دوی مخکې دې ته آماده نه و چې دوی یو بل سره ژوند وکړي نو د نکاح د اهدافو څخه چې روحي آرامتیا ده اجتماعي آرامتیا ده هغه نه رامسته کیږي او همدارنګه دوی دواړو تر مابین ژوند د یوې ترخې خواته روانیږي او ځي کله چې موږ ته بعضې مشکلات وینو چې د کورانه کې رامسته کیږي یوازنه علت یې همدغه ده چې دوی دواړو په موافقه باندې ازدواج نه دی شوی یعنی په دوی باندې په اجباري ډول تحمیل شوی دی لکه مخکې چې موږ وویل چې په ازدواج کې رضایت شرط ګڼل کیږي نو د دوی دواړو رضایت ضرور او حتمی دی نو کله چې د مشکلات ژور حالت چی او د مشکلات سره مخ کیږي نو امکان شته چې بعضو وختونو کې دوی دواړو د مابین جداوالی هم رامنځته شي د همدغې وجې څخه چې دوی دواړو په موافقه باندې د ازدواج صورت نه دی نیولی او یا به ټول امر د نسان د څه امر شدی د دوی دواړو دا به د مشکلاتو سره مخ کیږي او اولادونه به هم په صحیح ډول باندې نه روزل کیږي او د مختلفو مشکلاتو سره به مخ وي یعنی کوم هغه اهداف چې د نکاح د پاره دي هغه به په صحیح ډول نه ترلاسه کیږي
د تاسو مشوره کورنیو ته څه ده آیا د اولاد په دې حق سترګې پټې کړي که هغوی ته د خواښې حق ورکړي
د مو خپله مشوره کورنیو ته دا ده چې دوی باید خپل اولادونو ته د ازدواج د انتخاب حق ورکړو دوی ته سره مشوره وکړو کله چې دوی وادېږي او ازدواج ته ورکیږي دوی ټولو سره مشوره وکړو چې ته دلته خواښه ده که نه چې موږ د مثلا پلانکي ته په ازدواج ورکړو یا هلکه ته وشتو ته پلانکي وکړو نو په دو برخه کې دوی سره مشوره وکړو او دا د شرم کار نه بعضې ترونه کې بعضې نر یو ښځه شرمي هېڅ هم نه شي ویله دا ګوره د ژوند ډېره مهمه پرېکړه ده په دې برخه کې باید ټولنه څه ډېر دقیق وي په ښه شکل باندې ښه په با جرأت فیصله وکړو دا زه د مو خوښ دی یا نه دی خوښ یا د هلک د مو خوښ دی یا د جلکۍ د مو خوښ دی یا نه ده خوښه دوی باید په زغرده باندې خپل تصمیم ونیسي او کورنۍ ته د مو د پیغام دی بیا هم چې دوی باید خپل اولادونو سره په کله چې دوی په ازدواج یا واده ورکې وي د هغو سره مشوره وکړو مشوره به اطمینان ترلاسه کړو بیا به نو ژوند په ښه شکل باندې په مخ ځي او دا کورنۍ چا چې مثلا نور پلور یا نوره کورنۍ دا هم په آرامه وي سره او ژوند یې ښه سره تېرېږي کله چې دوه نفر په ازدواج یا واده ورکول کېږي د هغو دوه نفر ژوند دی یا دوه نفر ژوند باید خراب نه کړل شي او په آینده کې د مشکلاتو سره دوی مخ نه شي په ښه شکل باندې او په ډېر ښه ډول باندې به دوی خپل ژوند وکړو خپل ژوند مخ ته یوسي
درنو دوستانو دا وه د بشري او اساسي حقونو خپرونه په دې خپرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي سره د واده پر حق خبرې وکړې تربیه مو الله مال او ملګری
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستګی می شپټی وخمونو کی رازی چستګی می شپټی وخمونو کی رازی
خیالونو که رازی پا خیالونو که رازی
خیالونو که رازی